امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشی زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو د افغانستان جمهوریت ریاست ویلی دی چې په تیر دوه میاشتو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې وسلوالو طالبانو په نتیجه کې عامو تاسیساتو او خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي ناپیژندل شوو وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وو نن د شنبې په ورځ د پاکستان د کراچۍ په ښار کې 15 تنه وژلي او څو نورې زخمي کړي دي او د سوریې حکومتي قواو او ملګرو د هوایي حملو په ملاتړ نن د شنبې په ورځ متقابل تعرضي عملیات شروع کړي دي دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د راپورټونو نه علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو کولای شئ لږ وروسته خبرونه ته تلیفون وکئ او خپل پوښتنې وکئ خو اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم د افغانستان جمهوریت ریاست ویلی دی چې په تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې عامو تاسیساتو او خلکو ته درانه مالی زیانونه وراوښتي دي ارګ ویلی دی په تیرو دوه میاشتو کې طالبانو څه باندې 2 میلیارد افغانۍ زیان اړولی دی د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته اوري د ولسی جرګې اول مرستیال ظاهر قدیر نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داعش غواړي د ننګرهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې د تورې بوړې سیمې ته ځان ورسوي او که دا کار وشي نو داعش به د خراسان ولایت جوړ کړي من د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو بل خبر دی چې د قندهار د نهمې حوزې د پولیسو په عامر باندې نن د غرمې نه مخکې ځانمرګي برید شوی دی یو تن وژل شوی او 15 کسه زخمي شوي دي خو د نهمې حوزې عامر ته زیان نه دی رسیدلی د امریکا د تفتیش حکومتي ادارې ویلي دي هغه لسکونه پروګرامونه چې په افغانستان کې ورباندې د 2.3 میلیارد ډالرو نه زیاتې پیسې لګېدلي دي ناکامه دي دا خبر د افغانستان د بیا ودانولو د چارو دپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر سیګار نن د شنبې په ورځ خپور کړی دی سیګار د امریکا د میلیاردو ډالرو د مصارفو تفتیش کوي ځکه چې دا پیسې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې دي او د افغانستان د جنگ ځپلي ملک د بیا ودانولو تخصیصیه ده دا تفتیش زیات د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې USAID د پروګرامونو په باره کې دی د هغې پروژې د مؤثریت په باره کې دی چې په 2012 کال کې پیل شوې ده د سیګار راپورټ وایي یاغیانو د ثبات د تحکیم هغه پروژې په نښه کړي دي چې د حکومت تر لاس لاندې وې او USAID عملي کولې او څارنه یې کوله موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو ناپیژندل شوو وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وو نن د شنبې په ورځ د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په یوې مذهبي غونډې ډزې کړي دي لږ تر لږه 15 کسه یې وژلي او څو تنه نورې زخمي کړي دي چا چې دغه پیښه په خپلو سترګو لیدلې ده خبریالانو ته ویلي دي چې حمله کوونکي د پیښې د ځای نه وتښتېدل سمدستي چا د ملک په دغه لوی تجارتي ښار کې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د دې حملې نه څو ورځې مخکې د کوټې په ښار کې درې ځانمرګو د پولیسو د روزنې په مرکز حمله وکړه د 2 شپېتو نه زیات کسان یې ووژل او 120 تنه یې زخمي کړل چې د اسلامي دولت تروریستي ګروپ یې مسؤلیت په غاړه واخیسته د پاکستان په مقاماتو باندې له دې کبله انتقادونه سخت شوي دي چې د سیاسي مبارزینو مخه یې نیولې ده چې د حکومت ضد مظاهرې ونشي کړی خو افراطي اسلامي ګروپ ته اجازه ورکړې ده چې د ملک په پایتخت کې غونډه وکړي د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوند چې مشر عمران خان دی د چهارشنبې په ورځ د صدر اعظم نواز شریف ضد مظاهره پیل کړې ده چې هغه استعفا ته مجبور کړي نواز شریف په اداري فساد تورن دی خو حکومت د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په ټولو سیاسي او مذهبي غونډو بندیز ولګاوه چې اسلام آباد ته د کارګرانو او رهبرانو د ورتلو مخه بنده کړي او سلګونه کسانې بندي کړي دي اسلام آباد ته غځېدلې لارې بندې دي پولیسو کارګران په ډنډو وهلي دي چې تیتو پرک شي او ښار ته داخل نشي عمران خان چې اسلام آباد ته نږدې په خپلو چې د خپلو عالي رتبه ګوندي رهبرانو سره په کور کې بندې ژمنه کړې ده چې د نومبر په 2مه به په دغه ښار کې په غونډه کې برخه واخلي په داسې حال کې چې پرون ټوله ورځ تر بیګا پورې د تحریک انصاف ګوند پلویانو د پولیسو سره نښتې وکړې، د اهل سنت جماعت ګوند د اسلام آباد د ښار په مرکز کې د حکومت د بندیز باوجود غونډه وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه ګوند د خپلې کلنۍ غونډې لپاره د وخته د مظاهرې اجازه اخیستې وه. د سوریه حکومتي قواو او ملګرو د هوایي حملو په ملاتړ نن د شنبې په ورځ متقابل تعرضي عملیات شروع کړي دي چې هغه سیمې بیرته ونیسي چې یوه ورځ مخکې یاغیانو د حلب په شمال کې ونیولې. دا خبره د مدني مبارزینو او دولتي مطبوعاتو لخوا شوې ده. حکومت رپورټ ورکړی و چې د حلب د ښار جنوب او غرب کې د یاغیانو پراخه حمله شاته تمبولې، خو یاغیانو او په برتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ډلې وویل یاغیانو د دې ښار جنوب لویدیځه سیمه په خپل کنټرول کې راوستې ده. د سوریه یاغیان نن د شنبې په ورځ هم په داسې حال کې د حکومت د محاصرې نه د حلب د ایستلو هڅې کوي چې د دغه ټوټه شوي ښار په څنډو کې هوایي بمباری ادامه لري. د وسلوالو د ګروپ قومندان ابو مصطفی د فرانسې خبري اژانس ویلي دي فقط په یو څو ورځو کې به زمونږ محاصره شوي ورونه د دغه ښار نه آزاد شي او لاره به ورته پرانستل شي. سارونکو د جمعې په ورځ ویل یاغیانو د حلب په غرب کې 15 ولسي خلک وژلي او د سلونه زیاتې زخمی کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په سوریه کې په خونځي باندې د هوایی بمبارۍ په باره کې چې قریب 10 تنه شاګردان پکې وژل شول چې زیاتره ماشومانو د تحقیقاتو غا کړی دی. د ملګرو ملتونو د تعلیم د ادارې خاص نماینده د برتانیې پخوانی صدر اعظم ګوردن براون هم ویلي دي چې دغه پیښه د جنگي جنایاتو د تحقیقاتو پر بنا وسیړل شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. عراقي قواو نن د شنبې په ورځ د موسل په لور پرمختګ کړی دی. دا پرمختګ په داسې حال کې شوی چې یوې شیعه عراقي ملیشي په دې حمله کې برخه اخیستې او د لویدیځ خواته یې نوې جبهه پرانستې ده. عراقي عسکر د جنوب لخوانه د امریکا په مشۍ د ائتلاف د هوایي حملو او د توپخانې د ډزو نه پس د شورا ښارګوټي ته ننوتي. قومندانانو ویل د اسلامي دولت زیاتره وسلوال د دې هفتې په شروع کې په داسې حال کې ووتل چې د ولسي خلکو نه سپر جوړ کړی و، خو د امریکا هوایی حملو هغوی ته تپره کړل او ځینو ولسي خلکو وکړی شو چې د سیمینا وتښتي. په آیسلاین کې نن پارلماني انتخابات کیږي. رای ورکوونکو نن د شنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې رای اچولو ته تیاری نیولی دی او د رایو مرکزونو ته تللی دي. تحلیلګران وایي د حکومت ضد ګوند پیراتس به احتمال لري نوی میانه روه چپي ائتلافي حکومت جوړ کړي. داسې ښکاري چې د ملک ځوانان د پیراتس د ګوند خوا نیسي. دغه ګوند د اداري فساد ضد مبارزې، فردي ازادیو، په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو او د حساب کتاب دپاره مبارزه کړې ده. انتظار کیږي چې د رایو د مرکزونو د تړل کېدو نه وروسته د رایو نتیجې معلوم شي، مګر دا توقع نه کیږي چې یو ګوند هم د حکومت د جوړولو لپاره لازمي کافي رایې وګټي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس د هغو تورونو په توطیه کې ګیر ده چې وایي خپلو دوستانو ته د دولت د مهمو چارو په هکله د معلوماتو حاصلولو لاره خلاصه پرېښې ده. د پارګن هی محبوبیت په داسې وخت کې کم شوی دی چې د استعفا غوښتنې کیږي. دا غوښتنې د هغه وخت رئیس شروع شوې دي چې څرګنده شوه چې هغه خپل بیانې د ایډیټ لپاره چایسون سلته چې کوم حکومتي امنیتي مقام یا وظیفه نه لري ورکړی دي. همدغه راز چایسون سلته محرم اسناد د مثال په ډول د جاپان او شمالي کوریا دوسیې هم ورکړ شوې دي. پارګن هی چې د جمهوری ریاست د دورې څخه کم یو کال وخت لا پاتې دی بخښنه غوښتې ده او وایي چې خپله دوره به بشپړه کړي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چای سنسل د جمهور رئیس د نفوذ نه استفاده کړې ده. کمپنۍ یې هڅولی دي چې د هغې د خپلو دوه خیریه مؤسسو سره مالي کومک وکړي او هغونه بیا په خپله شخصا استفاده وکړي. د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی څخه غوښتي دي چې د هغو تحقیقاتو په هکله نور معلومات خپاره کړي چې وایي هغې د بارنیو چارو د وزارت په وخت کې د شخصي کمپیوټري آدرس نه رسمي ایمیلونه لیږلي دي. هیلری پرون د جمعې په ورځ د اف بی آی د رئیس جیمز کومی د اعلان نه وروسته مطبوعاتو ته دا خبره کړې ده. جیمز کومی وویل ایمیلونه د جلا تحقیق په دوران کې پیدا شوي دي او کېدای شي په هیلری کلینټن باندې اغیزه وکړي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. لږ وروسته د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو، کولای شئ خبرونه کې برخه واخلئ. د سټوډیو د ټلیفون نمبر ده 202 شپږ یو نه یو دېرش شپږ دېرش. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې په تیر دوه میاشتو کې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې عامه تاسیساتو او خلکو ته زیانونه اوښتي دي. په دې حقله اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.